السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار ساک مری به هم لما سره وي. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننه هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کی تحریک تحفظ سے آئین پاکستان پر اسلام آباد کے خپل احتجاج پائے تار سولے پڈیرا اسماعیل خان کی پبرید کی دعا تنا وشل شوی او پجانے وا کی د اوکراین جګړه پڑا غونډا شویدا. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ سے آئین پاکستان نن د پخانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د روغتیا د اندېښنو په اړه د خپل پنځر وزنی پرلت د پای ته رسولو اعلان کړی دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشرانو غوښتنه کړې ده چې پاډیالا زندان کې د بندي عمران خان شخصي ډاکټرانو خپلوانو ته دي لغه سره د لیدو اجازه ورکړل شي. په سینټ کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشر علامه راجا ناصر عباس، پکامی اسمبلی کے اپوزیشن مشر محمود خان اچکزی، دا پی ٹی آئی مشر گوہر علی خان او مومی منشی سلمان اکرم راجا دا پرلت ختمول اعلان دا سپریم کورٹ دا ودانے بہر دا عمران خان دا قضیو تر اوریدن و رستو لخبریالان سرا دا خبرو پر محالو کڑ. تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشرتابہ غڑو دا فبرری لدیرلسمی رہی سی دا رابل پنڈے پڈیالی زندان کی دا پخانی وزیر اعظم عمران خان دا خراب روختیئی حالات او لاغ سرا پا ملاقاتونو دا بندیز پر ضد پارلیمان مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. تحریک په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې لیکلي وو تر هغه چې حکومت د پی ټی آی بنسټګر د درملین لپاره د اسلام آباد په شفا روغتون کې نوي بسترکړې پرلت ته به دوام ورکوي. بلخوا وفاقي حکومت غورسنګ ته ډاډ ورکړی وو چې د عمران خان صحت او درملنې ته پوره پام کوي. پولیسو ویلی چې پډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې د کسټم یو چارواکي او یو پولیس والا وژل شوی او د او دو پولیسان زخمیان شوی دی. د پولیسو یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا پیخه بیګا مسخوتن هغه مهال وشو چې بس لوالو د یارک تانه او ورسره نږدې د کسټم دفتر په گاډو ډسی وکړي. پولیسو ویلی چې د پیخه پلټنې یې پیل کړي دي. د برید سیمواری لا چانه د منلې. په بلوچستان کې د ترګرې ضد پولیسو ویلي چې په کوټه او بارکان کې د کاروای پر مهال سوارلس مشکوکه وسلوال وشلی دي. سی ټی ډي پولیسو نن په بیان کې ویلي دي چې د فبرری په 18مه د کوټې په درخشان سیمه کې د کاروای پر مهال اته وسلوال وشلی دي. په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې په بارکان کې بیا د کاروای پر مهال شپږ مشکوکه وسلوال وشل. د سی ټی ډي پولیسو دا نه دي ویلي چې د وشل شو وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی او نه هم کومې وسلوالی ډلې تر اوسه په دېړه سویلی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف اے او د افغانستان په لویدیځو جنوبي سیمو کې د سیلابونو د خطر خبرداري ورکړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي ریپورت کې ویلي دي چې د فبرری له 14مې تر 20مې پورې په افغانستان کې د سیلابونو خطر موجود ده. په وړاندوینه کې په لویدیځو جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه لا دی حد څخه زیات اټکل شوې ده. خو پکې دا هم ویلي شوي چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي چې د اوسطن په پرتله وچې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پرستیو کې بارانونو سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې په جنیوا کې د امریکا په ملاتړ د دوه ورځنیو خبرو اترو مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړې چې په پوځي اړخونو کې پرمختګ شوی دی خو په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجودې دي. بخنه غواړم په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجود دي. بلخوا د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف ویلي چې د جنیوا د مذاکراتو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې وي. بل لورې ته امریکایي چارواکو لخوا د دې دوه ورځنیو خبرو د نتیجو په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ په جنیوا کې د دویمې ورځې خبرې شاوخوا دوه ساعته وروسته ختم شوې. د فبرری په 14مه یعنی نن د خبرو اترو پای ته د رسېدو وروسته د مسکو استازي ولادیمیر میدنسکي کې ویل چې مذاکرات مشکله خو پکې د راکړې ورکړې خبرې وي او لدی رستو به نورې غونډې هم کیږي. تیر ورځ په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ استازي سټیف ویټکوف ویلي وو چې په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د فبروري په 18 او 13 د جنیوا غونډه کې د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره په دوو تر ټولو مشکله خندونو چې د سمکو قبضې او امنیتي ضمانتونه یادیږي باندې متمرکز وي. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې نن د پاکستان او نامیبیا ترمنځ لوبه وشوه. پاکستان نامیبیا ته د 200 رنزونو هدف ورکړی وو خو هغه د هدف پوره نه کړی شو او پاکستان په یو سل 2 رنزونو لوبه وګټله. له دې وړاندې د متحده عربي اماراتو او جنوبي افریقا ترمنځ سیالي شوې وه چې جنوبي افریقا په 6 وکټو وګټله. نن به درېمه لوبه د هند او هالند ترمنځ وي چې ټاکل شوې د پیښور په وخت مخام پشپګنیمو بجو پیل شي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ د مشال ریډیو اپلیکیشن لاله هم تاسو اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان په پارلیمان کې حکومت مخالف غړو د عمران خان د روغتیايي حالت پړه احتجاج ختم کړی دی. الته په خبر کې د خصوص ستونزو اوریدو لپاره آزاد غونډه یا کلی کچهري شوې ده.
زمونږ پراپرټي مسله ده، لافل اونر مونږ یو کنه، خو بس دلته کې دا تنظیم ډیر خراب دی. شاسره چې زمونږ ریکارډ وي، دوی مونږ ته زمونږ ریکارډ نه خي، فایلونه پټي مونږ نه.
په باجوړ کې د فبروري په 14 د شوي 14 وروستي حال به واوري.
نو خلک دی واقع ډیر زیات غمجن کړي دي او ډیر زیات خپه دي.
او د پیښور اوسیدونکو وایي چې د روښې لراتلو سره سم ګراني هم زیات شوې ده.
ګراني غوړې راځي دا یار به انتهایی ګراني ده یار، غریب سړی د ډېر ټینشن دی یار. جی هغه تیر کال چې کوم سودا مونږوړې ده کنه، هغه سودا چې کوم دی اوس شوړې نو زر 1500 روپے پر اخوا کې راغلي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان په خاني زندانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د دیپی د تیبي سانتیاو برابرول لپاره د مخالف ګوندونو اتحاد یعنی تحریک تحفظ آئینی پاکستان لخوا د پارلیمان په ودانه کې د 13-15 ورځو راهیسې روان پرلت پای ته رسیدلې دی. بلخوا د کرکټ نړۍ 14 مشهور لوبغاړو د لوبډلو مشرانو د پاکستان حکومت ته یو لیک لیکل دی چې د عمران خان د روغتیا پړه رپورټونو باندې ورسره اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه د سمدستي طبي معاینه غوښتنه ترې کړې ده. راشد خټک پی رپورت لري.
د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د طبي اسانتیاو برابرولو لپاره د پارلیمان مخې ته کېنولې پرلت ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان په 13 فبروري په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشرانو علامه راجا ناصر عباس، محمود خان اسکزی، بریسټر گوهر او سلمان اکرم راجا وک. علامه راجا ناصر عباس په دې مهال اول چې د عمران خان د ناروغ سترګې وضعیت ښه شوې دی او روژه هم راغله، ځکه دوی خپل پرلت پای ته رسوي. خو هغه غوښتنه وکړه چې د عمران خان شخصي ډاکټرانو ته د اجازه ورکړل شي چې د هغه معاینه وکړي. تحریک تحفظ آئین پاکستان د خپل پرلت ختمولو اعلان په داسې مهال وکړو چې د کرکټ د نړۍ 14 مشهورو پخوانو لوبغاړو او د لوبډلو مشرانو د پاکستان حکومت ته یو پرانیستی لیک لیږلې دی او د عمران خان د سمدستي طبي معاینه غوښتنه یې کړې ده. د لیک په لیکونکو کې د کرکټ مشهور پخوانی لوبغاړي سنیل گواسکر، کپل دیو، کلایو لاید، ایلن بارډر او سٹیوا شامل دي. د کرکټ ته پخوانو لوبغاړو د لیک د ارزښت په اړه په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې په عملي توګه خو به د دې لیک ډیر اغیز نه وي، ځکه چې حکومت ته تحریک انصاف او د پارلیمان د غړو احتجاج ته هم څه اهمیت ور نه کړو. البته د دې لیک یو علامتي اهمیت شته.
عمران خان غو ایشو چې کوم دا هغه یو انټرنیشنلایز شو دا خبره. زما د دنیا په تاریخ کې پهل ځل کیږي چې د یو گیم سره چې کوم ریلیټډ خلک ته د غیغه چې کوم کیپټن دی چې کوم ورلد چمپیون پاتې دی هغه چې کوم دی هغه یو سړی دی لپاره आवाज اوچت کړی دی او هغه چې کوم دی کنه یو حکومت ته خط لیکل دی چې هغه سره د انصاف وکړي شي هغه ته د میډیکل ټریټمنټ لپاره د ډاکټر کا ایکسس دی ورته مهیا چې څومره اوسه پورې لکه پی ټی آی احتجاج کړی دی یا پی ټی آی چې څومره ګورنمنت پریشرایز کړی دی یا نور هم چې کوم ایون عالمی ادارو هم په دې باندې کنسرن شو کړی دی لیکن حکومت په دغه باندې فرق نه راغلی.
په اډیالا زندان کې بندي عمران خان پړه د هغه د کورینای او د ګوند د غړو ادعا ده چې د تیرو درې میاشتو راهیسې دوی ته د هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او د هغه د ښی سترګې دید هم کم شوی دی. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر رسنیو ته ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې عمران خان د سترګو د معاینې لپاره په اسلام آباد کې د پیمز روغتون ته د لږ وخت لپاره لیږدول شوی وو. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان ریکارډ د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه هڅه هم ښه نه دی ځکه د کرکټ ته پخوانو اتلانو لخوا د بشري خواخوږۍ په بنسټ د عمران خان لپاره د اسانتیاو غوښتنه به هم ډیر ځای و نه نیسي.
هیومن رائټ چې کوم ریکارډ دی یا د صحافت آزاد صحافت چې کوم ریکارډ دی د عدلیه چې کوم ریکارډ دی په دې کې د پاکستان نمبر دغه 130 133 135 دغه کې راځي په دې هیڅ اثر نه غورځيږي. یو خدای چې چرته ریکارډ یې چرته په دې خبرو پیسې اثر کیږي په چا باندې نو زما په خیال باندې په دې به هیڅ اثر نه هغه د عدالت فیصلې دي دا غیر لاندې لکه کنوکټډ دی ظاهر خبره د هیومنیټیرین اپیل د لاندې خو د عدالت فیصله او هغه چې کوم کنوکشن چې کوم دی نه خو نشي بدلی دی او اسې هم جنرلی دا کوم چې خبره چې د پاکستان سره داسې خاص ټریک ریکارډ هم نه دی چې په دې خبره به پروا وکړي چې یاره دا خو ګوره تر هغه زموږ بدنامي وشوه.
د عمران خان د سترګو د ناروغۍ په اړه د خبرونو خپرېدو نه پس د سپریم کورټ په امر د ډاکټرانو یوې ډلې د هغه معاینه ترسره کړې وه او د حکومت لخوا سپریم کورټ ته وړاندې شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د هغه د سترګو دید او یا سلنه ښه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O ولیکي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په خبر کې د خصو لپاره اساد غونډه یا کلی کچهری جوړه شوې و. پرون د پیښور باچا خان چوک ډیستریکټ کونسل حال کې د غونډه د خبر پښتونخوا محتسب او سیلین تسامی په همکاري جوړه شوې و او ګڼ شمیر خصو پکې ګډون کړي و. دوی په خپل مشکلات او خبرې وکړې چې پکې د وراثت او جائیداد شخړې حاکم مهر او د غسیز نور ستونزې شاملې وي. په دې نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
دا خزو لپاره په خبر ډیسټریکټ کونسل حال کې تابعیه شوی دغه آزادی غونډې ته راغلي خاص کوونکې سیده فرزانه جهانگیر مشال ریډیو ته ویل چې د پلان نکه په جائیداد یې ځینې خپلوانو لتیری ډیر مودې راهسي قبضه کړي ولې تر دې د ما د ډیرو حسو باوجود په دغه جائیداد ترلاسه کولو کې بریالي شوی نه ده. خو هغه وایي چې د دې آزادی غونډې سره یې دغه هله پیدا شوی چې ستونزه به یې د هواری په لور روانه شي.
زمونږ پراپرټي مسله ده، لافل اونر مونږ یو کنه، خو بس دلته کې دا انتظام ډیر خراب دی. شا سره چې زمونږ ریکارډ وي دی مونږ ته زمونږ ریکارډ نه خی فایلونه پټي مونږ نه پیسې غواړي. ډیر لانجې دي. نن رومبه زل دې رالم کلی کچاری کې.
پر عین وخت واجد خان نومي خاص گزار چې سره ل خپل مور د آزادۍ غونډه کې شریکو مشال ریډیو ته ویل د مور خپلوانی نه غواړي چې ورته په جائیداد کې برخه ورکړي ځکه ل تیر دوه کلون را هسې پرې مقدمه کړي او عدالت ته راځي.
ان شاء الله امید کوم دې نه الله بو کې چې یو شي تقریبا 2 سال خوشو چې زمو کیس روان دی. پاغه باندې خبرې کیږي ډېر پرمن طریقې سره اوسه پورې وشلو. ان شاء الله دا اوس خو هایرنګ وشي جی دیو چې را تاسو سره به تاسو دل خپل دوباره رابطه کړئ.
پیښور ډیسټریکټ حال کې د خیبر پښتونخوا محتسب او ضلع انتظامی په همکارۍ را جوړ شوی آزادی غونډې ځینې شریکوالو وویل چې د صوبې محتسب له فیصلې وروسته بیا ضلع انتظامیا په غوره توګه عمل درآمد کولو کې شاته کیږي. خو مشال ریډیو د پښتنه د پیښور ډیپټي کمشنر ثناء الله خان مخې ته کیښوا نو په ځواب کې نوموړي وویل
تاسو خبره بالکل نه چې ډیسټریکټ کمشن په عمل درآمد نه کې مونږ پابند یو. د کورټ چې څه فیصله راشي څه ډیسیژن راشي مونږ پابند یو. دا خبره چې داخله کوي آی ډونټ نو کم بیس باندې کوي موږ زپ خپل باندې زما ټول ای سیز او تحصیلداران او پټواریان ټول ملته راوختو دا یې مقصد دا رہے چې کم کمزې کې سر رکاوټ یا سوج نه چې هغه موږ مخامخ په موقع باندې ډایرکشن درکو او دا چې څومره فیصلې دي دې امپلیمنټیشن موږ زر تر زر کمپلیټ.
دا پیښور ضلع انتظامی د چارواکو په خبره پیښور کې د خلاص غونډې مقصد ښځو ته ورپېښو ستونزې اورېدل او د هغې حل لټول دي چې ټولنه کې ښځې هم خپل جایز حقونو ترلاسه کولو کې بریالی شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال لډیو اوریدونکو تاسو سره ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د پاکستان فوج ادا کړی دی چې په واجوړ کې د فبرری په 14 په یو امنیتی پوستي د وسلوالو په برید د ډزو په تبادله کې دولس وسلوالو یو لس سرتیری وشل شوی دی. د پوزا ماډیکو سانګې د فبرری په 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې وسلوالو د فبرری په 14 مخام غوښتل چې په واجوړ کې د یو امنیتی پوستي کمربند مات کړي خو چې مخې ونیول شو نو غي له بارودو ډک کړي د پوستي دیوال سره بجنګو. پوستانه دی ویلی چې وشل شوی وسلوال کوم ډل سره تړاو درلودو خو دومره لیکلی وو چې اغه د فتنه الخوارج غړي دي. د پاکستان فوج زیاتره وخت د فتنه الخوارج اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل لپاره کاروي. تر اوسه ټي ټي پی د پدې اړه خبرګون نه دی خولې او نه هم خپلواکو سرچینو د پوست داوه تصدیق کړي دي. دا چې د دې سیمې اوسیدونکو د برید پاړه سبای شانواز ترګزی په داري پورت جوړ کړي دي.
د باجوړ په نعمت خان کلی کې د چاودین وروستو مقامی خلک په یارت راه کې دي. نعمت خان کلی مومند کې په 14 فروری نوښت ماسخوتن په ملنګي مدرسه کې چاودنه شو. هغه کې یو لس د ملشیز وکون غړي وژل شو. ولی په دا وکړي و چې دوی هغه ته 12 وسلوال وژلي. دغه پیښه وروستو هغه ته عمومي خلک څه احساسوي. مشال رډیو ته د عمر مومند اوسیدونکو خالد خان وویل خلک ډیر په یارت راه کې دي.
من یو 5 کیلومتر ریډیس کې هر یو کور ته دا اندازه شو چې را د مکه زمون په کور وشه ځکه چې د دروازې د کورونو مات شوی دي. شیشه مات شوی لره لره په دا واسطه لري. دین علاوه تاسو په پتی چې دلته زمونږ په علاقه کې اپریشن مو شو چې موږ وړاندې خلک به کورم شو کړي خلک وکړي له خو دا هغه اپریشن موږ ته پیدا دا ونه شو چې کم دلته هغه ګروپونه دي هغه اوس موجود دي او کاروایان هم کوي. دغه یو غټ مثال دی د بلوچستان د پیکر شوی ده. دین علاوه ګرځي خپل هغه پرزنس موجود دی. نو خلک ډیر د یو واجب پوزیشن ساده ویره تر حصہ او د غیر یقیني صورت حل سم مقامخ دي.
دغه 14 کې د مدرسې سره نږدې د یو کور درنګې دوه دو چې یو ماشوب مړ شو او وته نه نور تخمین شو. د مقامی خلکو په خبره دغه مدرسه شاوخوا لس او یا زیات کاله وړاندې د وسلوالو ولقه کې وه. هغوی پکې اوسېدل خو د عسکري عملیاتو نه پس هغه ته بیا د ملیشیا او د پولیسو غړي میشت شو او دغه ځای داسې وګڼل شو چې ګوندې ده د سیکورټۍ کومه پوسته وي. دا چې عام خلک بازارونو ته وتلي د باجوړ خبریال بلال یاسر وای خلک د کورونو نه هم ډیر کم وتلي. یوه وجه د روجي هم ده خو غټه وجه د نعمت خان کړي د پیښې د وجه د یارې ترې خورېدل هم دي.
او خود دې واقع دهشت ډیر زیاتو ټول باجوړې په غم کې کړکلې دي. بازارونه شړ دي. زه چې خپل وس کارځې تر اتلم نو په سړکونو باندې ټریفیک نشته دي. خلکو کې ډیر زیات خفګان خور دي. موږ چې څومره د خلکو سره ملاو شو نو خلک دی واقع ډیر زیات غمجن کله دی او ډیر زیات خپه دي.
باجوړ کې دغه پیښه نه یو ورځ وړاندې په سالارتو سیمه کوم یو داسې ګولې چې یو ماشوم کور ته وړي و خو هغه کې بارود و نه غوړ زیدله. یو ماشوم پکې مړ او ګڼ نور پکې زخمیان شوی هم و. د باجوړ پولیسو په تیر وختونو کې ویلي چې دوی د عسکري ځواکونو په شمول شاوخوا هر ورځ هغه ته په مشکوکو ځایونو تنانو او د شایانو ضد عملیات هم کوي او دوی ژمن دي چې امنیت باوري کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې لروجه سرسم د پیښور د خوراکي شیانو په مارکیټونو کې ګڼه ګڼه زیاته لیدل شوې ده. خو د مشال ریډیو خبریال وایي ته سخکاری چې د ګرانې لوجه خلک زیاته سودا نه اخلي. زموږ همکار وسیم سجاد په دې اړه په پیښور کې لسنې کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې ده.
دا په پیښور ښار کې د خوراکي توکو لپاره مشهور د رامپورا گیټ په نامه یاد بازار دی. د روزی راتلو سره سم دلته ګڼه ګوڼه ده. خلک هڅه کوي چې د میاشتې لپاره د خوراکي شیانو ذخیره پورته کړي. خو رامپورا گیټ ته ورغلي ولس د سوداګانو د لوړو نرخونو ګیله کوي. دغه بازار ته د اخستلو په غرض د مومندو نه عمران خان ورغلی و. نوموړي د تیر کال په حساب سخ کال د ډیرې ګرانۍ ګیله کوله.
گرانی غوړی را زیات ده یار، به انتهایی گرانی ده یار، غریب سړی ده ډیر ټینشن دی
یار. جی هغه تیر کال چې کوم سودا منګوړی ده کنه، هغه سودا چې کوم دی اوس شوړی نو زر 1500 روپے پر اخوا کې راغلی.
رامپورا گیټ بازار په ټول پی خور کې د وړو چینو او غړو سره سره د نورو خوراکي شیانو لپاره په صوبه کې مشهور دی. او د روژی اختر او نور مذهبي او کلتوري دودونو نه وړاندې د ګلابیلو سیمو خلک ورځي او د نورو بازارونو پر ضد پر ټیټو بیو سوداګانی کوي. خو سخ کال ډېری دکاندارانو د گاګ د اخستو په توان کې د کمخت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه بازار کې د غوړو چینو او وړو دکاندار جان محمد د بازار د حال په اړه مشال ویډیو ته وویل.
کنه هوجی ډیره ده، خو سو زور د چانشته جی، هر شی ګران دی، هر شی د غریب د وسه بار دی. سبو کې کوي سړی به مخ کې موږ نه پر اس پارسل یو سړی مالدار خلک او دړې وړي ساري غالي ګوري جلسي او جوړې سونه کړه لارې بند او کله بازارونه بند او دا حالات دی. بس غریب روز تر وځه پلان دی روان دی، جو کی تو بس ترقی ہونه کوي بس له تیرې نو جی سبو ګدار کې پاک الوتو ګوري خو جامې به موانه چی.
پرامپورا بازار کې ډیر خلکو خواخستونکو د سودا په نرخونو د دکاندارانو سره بحثونه ګرم کړي ول. ډېرې خواخستونکو او پلورونکو د ناسم سیاسي حالاتو او په ملک کې د روان اقتصادي ستونزو ګیله کوله. د رامپورا بازار د اتحادیې مشر رامبیل خان مشال ویډیو ته په بازار کې د روانو حالاتو په اړه وویل.
ګرانی ډېره سخته، چا به چې 40000 روپۍ وروړي نو پاغي به دوه بورې جینی به هم واغشته، یو بورې به وړم واغشته غټه، او دوه یو ټیم وړي به هم واغشته، توری چه دا ارسی سامانو بیا واخشتم. اوز چی 40000 روپه روڑی نو 2000 پی نکی گی. دا 2000 روپو چی نشوا او دا دیار دا 16000 روپو یو بوره شوا. نو غوڑی با کم زین آلی، مساله با کم زین آلی، نور سامان به چرت آلی. دل تا بل کال دا اوڑو تیلا پا دیار دا 100 روپه وا. اوز آقا دا اوڑو تیلا پا 2300 سل کم 3000 روپه دا. نو سول فرق راو. دا غزی دا چینو بوره پش 5000 روپه وا. اوز پا نیم 100 روپه دا. دا زی دا غوڑو تیم پا خواه خارزانو. دغه تیر کال تقریبا شپږ زرو ته رسیدلی و، اوس بیا 5000 روپیا 9000 روپیا ټیم شو. نو کوم ځای نه پوره کی؟
د پاکستان شماریاتو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه د 2015 او 2014 کلونو په موده کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 3.3 سلنه وه. د 2013-14 پورې بېوزلي نور هم کمه شوه او 1.15 سلنه ته ورسېده. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې د بیوزلۍ یا ګرانۍ کچا 23.8 سلنې ته لوړه شوې ده. په پیښور کې میشت صحافي او شنون کې لحاظ علي د پاکستان د ګرانۍ او د خلکو د اخستو په توان کې د کمۍ په اړه مشال ویډیو ته وویل.
د ګرانۍ دا لړۍ یک جهتی نه ده، دا کل جهتی ده او هغه د عام سړی براه راست اثر چې کوم نه په قوت خرید باندې غورځولې ده، ځکه چې دا هغه ګټه چې کوم مخ کې و دا هغه ګټه کې په هغه فیصدی اضافه نه ده شوی. په کومه فیصدی باندې چې د ګرانۍ اضافه راغلی ده او د دې نه علاوه کوم په تیرو فقط د 15 کالو اشاری رو باسو نو د ګرانۍ سره سره د بیروزګاری شرح هم چې کوم ده هغه سیوا شوی ده. د دې وجنه دغه وجوهات دي چې د عام سړی د وسنه دا شی خوردونوش او ورسره د بجلی او د دې قیمتون د دایګي چې کوم نه پغی کې مشکل کړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د سیاسي، اقتصادي او سکیورټي چیلنجونو څخه تیریږي او حکومت وخت پر وخت ولستا د اقتصادي حالاتو د سمیدلو باور ورکوي. خو په پیښور کې د خوراکي توکو کاروباریان او خستون کې دواړه حالات سم طرف ته د لیدلو امید نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د ورسوس د یو بل رپورت طرف ته نړیوال بانک او د پاکستان شماریاتو ادارې پر استیو کې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د لیک لوست شرح درې شپېته سلنه ده او دا په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. ادارې د 2023 او 2025 کال په اړه په یو رپورت کې دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې پر استیو سو کلونو کې د لیک لوست شرح نور هم ټیټه شوې ده. شنون کی بیا وای چې د لیک لوست د شری کموالی بیلابل ټولنیز اقتصادي او سیاسي لاملونه دي. عصمت علي شاه په رپورت لري.
نړیوال بینک د پاکستان د شماریاتو اداره بیرو اف سټټیسټیک په خپل ګډ راپور کې وای چې پاکستان کې د لیک لوست شرح دریش پیته سلنه ده چې دا په جنوبي ایشیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. اداره د کال 2023-24 سروي کې وای چې په کال 2019 کې هغه کسان چې د لس کالو نه عمر سیوا دي د تعلیم شرح پکې شپې ته سلنه و. د نړیوال بینک د راپور لمخې لستې کس هغه چاته وې دکېږي چې عمر یې لس کاله یا تر هغه زیات وي او په ساده عبارت پوهېدل شي او یو ساده جمله لیکل شي. د نړیوال بینک د معلوماتو لمخې په جنوبي ایشیا کې تعلیم تر ټولو لوی کچا په مالدیب کې دا کوم چې د 98% سیوا ده. له هغه وروسته په سریلانکا کې 93 او په هند کې د تعلیم شرحه و 80% ده. د ورلد بینک یو کارکونکي عمر خان چې لسوار لسکلون راسي د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته ویل چې اواز په خبر پښتونخوا کې د سلیریش زرو سیوا د استادانو او سوار لزرو نه سیوا د سکولونو کمی ده. د کومې لپاره چې حکومت ته د غټو پنګو ضرورت دی.
چې کومه مونږه فاونډیشن سروې کنډکټ کړی و یا چې کوم اسسمنت هغه د استادانو کړو ا بیسیکلی دا اسسمنت او چیرته تاسو ته په کوم سبجیکټ کې مسله ده هغه تاسو مونږ ته هایلایټ کړي نو هغه کې بیا ډیر استادان د سیو چاغي بیا خپل گریوینسز یعنی خپل شکایتونه ورکړو چې مونږ ته په دې سبجیکټ کې دا مسلې دي او مونږ په دې باندې ځان اډوانس کول غواړو چې سیستم روان وي په باندې بزان پیوي لکه اوس نن د آرټیفیشل انټیلیجنس دور ده. آرټیفیشل انټیلیجنس کزه تاسو ته وایم مطلب چې نن نه لس کاله مخکې چې چا ډیګریا نکړي دی هغه ته خود دې شي پته نشته خو اوس که مونږ ځان آرټیفیشل انټیلیجنس سره نارمل کول غواړو نو مونږ دا سټڈی کول غواړو د سی استادان هم دي نو ان شارټ دا چې کوم اسسمنت شو پغه کې خدا مونږ ته پته لګیدلې و چې کوم استادان یا څومره استادان په څومره کې کمزوري دي هغه ته کوم اډوانس ټریننګ ضرورت ده. خدا شه مونږ ته پکار خدا دا چې دا مونږ په ټولي صوبې کې وکړو او یو ریکمنډیشن به دام لاړو چې را د دې استادان نه دا تاسو وکړل شي چې تاسو ته مسله په کوم سبجیکټ کې ده.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن وای د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کم ده. اداره وای چې سلورم ټولګي ماشومان په اردو کې 55% انګریزي کې سلور سلويخ او په میت سیا حساب کې 80% نمبر اخستې دي. د ووم ټولګي ماشومان په ساينس کې 3% او په حساب کې 15% نمبر اخستې. پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د هلاکانو په نسبت د زنانه زده کوونکو د زده کړو او د پوهې معیار سیوا دي. د سیړن تر مخه زنانه زده کوونکي په انګریزي کې 50% اردو کې 3% نمبر اخستې. د ماشومان د حقونو په اړه کار کوونکي نړیواله اداره یونیسف د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د ماشومانو د ټولي آبادی 15% ماشومان د سکولونو بهر دي. د یونیسف د راپور تر مخه په صوبایي کچا پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان 9.5 میلیونه، سن کې 2.4 میلیونه، خیبر پختونخوا کې 4.15 او په بلوچستان کې 3.15 میلیونه ماشومان چې د 15 نه 14 کلونو پورې عمر لري له سکولونو بهر دي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کم تعلیم او د سکولونو نه د بهر ماشومانو غټ لا عمل معاشي ستونزې او بې وزلي ده.
تابادي زیاته ده بلداد جیل ته قدرتي او انساني آفات تیر شوي دي تو سره د شعور او د بیدارې شرح چې د آقا هم نسبتا کم ده خو وسره دا هم یو حقیقت دی چې دلته قربت ډیر دی مهنګایي ډیره ده. بل خبره مهمه چې کومه ده نو هغه دا دی چې دلته طبقاتي دی دا مې تعلیم دی د غریب د پاره چې تعلیم بل شانته دی د مالدار د پاره بل شانته دی. بیا کم تعلیم چې ماشومانو کې نو د بده برغه دلته تعلیم د روزګار د پاره ویلی کیږي او دا کم تعلیم چې غریبانو کی ناغي ته دا تعلیم په بدل کې چې او روزګار بیا نه ملاویږي.
د بیور اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه د نارینو په نسبت په زنانو کې تعلیم کچا کم ده. په ملک کې تر ټولو زیات تعلیم د پنجاب په صوبه کې دی کوم چې 85 سلنه ده. په خیبر پختونخوا او سند کې د تعلیم شرح 85 سلنه او په بلوچستان کې دا کچا یو کم 50 تا راټیټه شوې ده. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اوس تخبرونه نیمایي تر رسیدلې او د لندو خبرونو طرف ته به لاړ شو. پولیس ویلی چې په ډیرا اسماعیل خان کې په یو برید کې د کسٹم یو چارواکي او یو پولیس والا وشل شوی دی او دوه پولیسان زخمیان شوی دی. د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې دا پیښه بیګا ماسپوتن هغه مهال وشو چې وسلوالو د یارک تاڼې او ورسره نیستي د کسٹم دفتر په ګاډو ډسې وکړې. د برید سیمه واري لا چانه دامنلې. په بلوچستان کې رتراګرې زید پولیسو ویلی چې په کوټه او بارکان کې د کاروای پر مهال 14 مشکوکا وسلوال وشل شوی دی. د سی ټی ډی پولیسو نن په بیان کې چې د فبرورۍ په 18 د کوټې په درخشان سیمه کې د کاروای پر مهال اته وسلوال وشلې دي. په دې پیښه کې درې امنیتي ځواکونه هم زخمیان شوي دي. پولیسو زیاته کړې چې په بارکان کې بیا د کاروای پر مهال شپږ مشکوکه وسلوال وشل وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف اے او د افغانستان په لویدیځو جنوبي سیمو کې د سیلابونو د خطر خبرداري ورکړې دی. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي ریپورت کې ویلي دي چې د فبرورۍ له 14 تر 20 پورې په افغانستان کې د سیلابونو خطر موجود ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې په جنیوا کې د امریکا په ملاتړ د دوه ورځنیو خبرو اترو مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په پوځي اړخونو کې پرمختګ شوی دی خو په سیاسي چارو کې ځینې حساسې مسئلې لا هم موجود دي. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوره اوس ورسو د یو ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په ملاتړ په خوست ښار کې د لسکونو ځوانانو صحیح اوسیدونکو په ګډون د ښار د پاکولو اشر تر سره شوه دی. د برنامه منتسمینو د دې اشر مخه د ښاری فرهنګ دودول د ښار پاک ساتنه د ځوانانو یووالی او ښاریانو ته د دې فکر ورکول چې کثافات او خزر خپل ټاکلو ځایونو کې او رغوي او غرزوی بخنه غواړم. په خوست کې شرونه د خلکو یو لرغونی دود دی. په ډیر نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال مشال راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربېره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژې تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبداني دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شی نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلی. یو تنځوان فعال خیر الله حیران وویل
په خار کې چې اوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابیلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د ښار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استاسې هغه ښاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې تر څنګ دولت ډېر مصارف پکېږي د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانې نشوي دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافت دانې کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم. چیرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافت دانې ته واچوم.
د خار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف وویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خرولی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکړي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابیلو سیمو تر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزوسته یو بل رپورت طرف ته په خبر کې د پښتو د غزل بابا میر حمزه خان شنواری 23 تلین المنسل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په مختلفو ځایونو کې غونډې جوړې شوې او دغه شاعري او ادبي خدمات ته پکې کتنه وشوه. فرهاد شنواری په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د فبروري په 13 نیټه د پښتو نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری 23 تلین لمانځلې شي. امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو د غزل بابا په نوم هم یادېږي، په خپل وخت کې غزل، نثر، نظم، پښتو ډرامې، افسانې او نوولې لیکلې دي او ځنې غزلې، نظمونه او افسانې ډېر شهرت لري. شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د امیر حمزه خان شینواری په ادبی خدماتو باندې خپل خیالات شریک کړل.
حمزه بابا د غزل د بابا په حیث باندې خلک پیژنې، خو هغه د نظم هم ډیر لوی شاعر دی. د دې سره سره په پښتو اردو کې په تصوف او فلسفه باندې ډیر جوړ لیکونه کړی دي، په وحدانیت باندې ډیر خلیکونه کړی دي، ان تر دې چې مزاحیه او تنزیه مزامین هم لیکلي دي. ډیر د اعلی پای په سونو کتابونو سریزي لیکلي دي او ډیر مدلل ډیر لوی د حمزه بابا خطونه چې دي هغه هم ډیر قیمتي خطونه دي، مختلف خلکو په کتابی شکل کې چاپ کړی دي. خو کله چې مونږ ګورو نو د حمزه بابا د ډرامو چې د ریډیو پاکستان د پاره شپږ شلې زیاتې ډرامې لیکلي دي، دا ډیر خلک صفاتونه کوي مشران. د دې سره سره د پښتو وړمبه فلم چې د لیلا مجنون په کال 1920 کې جوړ شو، دغه فلم چې د دې لیکوال هم حمزه سیبو، شاعر هم حمزه سیبو، ډیر د لوړې پایې نظمونه حمزه بابا لیکلي دي. په هغه کې خاص کر راځي چې یو جوړه جنگل په جنگل کې دغه نظم دا سیده چې په دغه نظم کې تغزل دی، ډیر شوخ او پوخ نظم دی او ډیر تر او تازه نظم دی. موده تیر شوی خو دغه نظم شهرت کم نشو او نه به کم شي.
اباسین یوسف زئی وایي چې امیر حمزه خان شینواری د کلاسیکي او جديدي شاعرۍ ترمنز یو پل دی، یعنی د پخوانو شاعرانو وروستی شاعر او د نو شاعرانو لومړی شاعر دی.
قلندر سے بوی چې دا د قدامت او د جدت ترمنځ پل دی. نو د حمزه بابا کردار په د پښتو شاعرۍ په دنیا کې د پل حیثیت لري. حمزه بابا قومي رنگ چې مونږ ګورو لکه وای چې وای غیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم، یا حمزه سفر کده د حجاز وینو هم زه د پښتون نه قافلو سره زم. نو د حمزه بابا قومیت هم لا جواب ده. د حمزه بابا تصوف چې کله مونږ ګورو پای کې وای ته چې ماته وای چې زمانه ځان قربان کا، ځان لزان څنګه قربانیږي زه حیران یم. او یا دا وای چې حسن خدای یو خو په بار بار چې مینېږم دا د خپل وجود خوارا اجزا راټولوم. خو په مجموعی توګه د خوشحال خان بابا نه پس که څوک په ادبی شعری دنیا کې او په ادبی دنیا کې د لوړ مقام او د نامې جامع خاوند نو آغا حمزه بابا دی، ځکه چې حمزه بابا شاعری هم د ډېر لوړې پایې کړې ده او نثر هم د ډېر لوړې پایې لیکلی دی. او زمونږ په نصابونو کې حمزه بابا د پرایمری نواله تر د پی ایچ ڈی پورې شامل دی. نو دا د هغې د لیک او د هغې د هنر عظمت دی.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز وای چې د مختلفو دورونو نه راتیر شوی غزل امیر حمزه خان شینواري کره پښتون شو او په دې کې پښتني اقدار ورځای کړل.
چې هغه غزل چې عربو کې پیدا شو په ایران کې په خړ پوز شو، روخانیانو کره مسلمان شو، خوشحال کله زرمه شو، حمزه بابا کره دغه غزل پښتون شو. دا ما ټول عمر ویلې دي او ټول عمر چې دا یو حقیقت دی، دا یو لوی حقیقت دی چې حمزه بابا یو کلک پختون او کلک مسلمان وو. خو هغه مینه ده او که محبوب دی خو هغه سره چې کوم دی هم په هغه کې په هر څه کمپرومایز کوي، خو په پښتو باندې کمپرومایز چا سره نیټ کوي. ما ټیټ ورته لیمه که زما سر نیټ ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. داسې کیسی دی چې ستاناز میں پختو اخلی خو غرور غمل نه شو، دا یو د پسر سترګو خدا بل به پکې نه وي. حمزه دا حد د بیدارې خونه دی چې درته ګورم او د ښکارې. زه د حمزه بابا د فکر او سوچ ته په دې حیران یم چې د هغه مراد شینواري مونږ ته ویلی چې بابا مونږ چرته په لیکلو نه لیدلې، او بابا دومره لیکل کړي دي چې مونږ پښتو اکیډمي غونته کې اداره پر غونډولو باندې هم ستړي شوي وو، او بیا هم چې کوم دی پرې نیمګړی وه. پی ایچ ډی پرې درې شوي دي، ټو ایم فیل پرې ډېرې زیاتې شوي دي.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې په لنډکوتل یا لواړګي کې زیږیدلی و او په 1909 کې وفات شوای. د نوموړي کتابونه غزونه کلیات حمزه، مکتوبات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، سپارلی پاینه کې نوې چپې په نوم ناول، د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار یې چاپ شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پاکستان کې د پښتو فلمونو جوړونکو عزیز تبسم د ستاینې لپاره د خیبر پښتونخوا کلچر اینڈ ټوریزم اتارټي د کلرز نومي غیر دولتي تنظیم سره په ګډه هغه ته د پیرزوونو وړاندې کولو یو پروګرام کړی دی. د فبرورۍ پر 14 د پېښور په نشترحال کې دغه پروګرام جوړ شوی چې پکې یو شمېر هنرمندانو هم برخه اغستې وه. په دې اړه نور تفصیل د اسما گل په رپورٹ کې اورو.
پېښور نشترحال کې فلم ساز عزیز تبسم ته پیرزوانې وړاندې کولو دستوري پر مهال د فلمونو او ډرامو یاد هنرمن عجب ګل مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل د عزیز تبسم پرنګ تنان په پیړو کې یو وارزیږي چې نړۍ لا نوې فکر او توان ورکوي. داسې خلک نه یوازې د خپل قام په پرمختیا کې غوره کردار ترسره کوي، بلکې په نړیواله کچه هم د خپل هیواد او کلتور په پیژندنه کې مهم رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه، د عزیز تبسم په شان خلک ټولنه کې د مثبت فکر او پرمخ وړلو کې جوړ لاس لري.
عزیز صاحب دا یو ډیر غټ ډایرکټر دی او ډیر د پای لیجنډ دی. د خپل ژوند ښه کار کړی دی او ښه سکور یې کړی. بیا د اینه بعد ظاهره ده د دې فینانشل مسایل ودي بتلل خپل کار مې کولو لایف مې او اصل فلم انډستری هغه پیریډ شروع شو چې باغی کې ډیسټربنس شو کنه. خو بهر هل موږ دی مس کو او موږ دا وایو چې دی راشي یا د دې په شان نور ډایرکټران راشي او د فلم لږه وده ورکړي. د کلچرل اکټیویټیز دلته ملک کې ډیر کم شوی دي. خصوصي طور باندې زموږ صوبه کې خو بالکل نشته او کشته، نو هغه ډیر داسې نه دي چې هغه سډیر ښه کنه.
پر این وخت د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل، حسنی دور کې د پښتون رون کلتور وړاندې کولو لپاره د عزیز تبسم کار او معیار باید خپل کړل شي. نوموړي زیاته کړه، د عزیز تبسم کار د فن په نړۍ کې د درسګاه حیثیت لري. هغه ویل رومان دی او یا کسب قاموس قصه د فلم ار اړخی په کتونکو داسې جوړ اثر پریخي چې تر لسیزو تیردو باوجود یې ترنن یاد ساتي.
سټیټس وو د پښتو فلمونو هغه په ځای پاتې نشو، نو دا یو کوېشن مارک دی. نو زوال خو هر څه ته وي، زموږ پښتو فلم انډستری د زوال په لور روانه، بلکې زوال په ځیر ده. خو کومو ګورو دا خلک وایي چې موږ د فلم دغه ختم شو، د سینما اهمیت خو نه دی ختم. تاسو انډیا وګورئ، هلته د سینما اهمیت هم شته، د فلم اهمیت هم شته. ټولو نه زیات چې کوم دی د تجارت منډی نن سبا د انډین فلم انډستری ده.
دا چې په اوسنی وخت کې په ځانګړې توګه د پښتو فلم صنعت د پخوا په څیر معیار کې د وروسته پاتې کېدو وجه څه ده؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې فلم ساز عزیز تبسم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل، په فلم د سرمایه کم لګښت، کمزور سکریپټ او په غوره توګه د الفاظو ادایګي د پښتو فلم صنعت په کمزوري کولو کې لوی کردار لري. نوموړي زیاته کړه،
ټول دنیا کې فلم زوال پذیر دی او امریکا غوندې ملک کې سائنسدانان لګیا دي تجربات کوي. خپل لور په وینا زه فلم کتور لاړم، نو فلم چې شروع شو هغه الک جنې ته یو ګلاب بل ور کوي، داسې پورا هاوس کې دو ګلاب خوشبو راشي. زلزلہ خی زلزلہ چې راځي نو ټاګول شي. دا سینما چې کم جوړی کی پدې باندې دانه خرچ راځي، لکه چې عام سینماګانو 10 سینماګانو باندې چې کم خرچ راځي هغه په یو سینما باندې راځي لګیا دا. لیکن دا چې راځي پاکستان ته زما خې 25-30 کال به تیریږي، ولې چې دا سه سرمایه کار بنی چې هغه یو سینما هال باندې د 30-40 سینماګانو خرچه کوي.
د فلم ساس عزیز تبسم په خبره د اردو فلمونو د ډایریکشن روسته په 1900 کال کې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو جوړولو کار پیل کړل او لومړی فلم یې یوسف خان شیربانو جوړ کړ چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځید او دغه لړۍ ته پر لپسې دوام ورکړو. عزیز تبسم په پښتو ژبه کې 200 فلمونه جوړ کړي او هر یو فلم یې د خپل وخت سره د کامیابۍ نوی ریکارډ قائم کړی. د عزیز تبسم جوړ کړل شوی د پښتو فلمونو کې انتقام، ټوپک زما قانون، ادم خان درخانه، ګڼکپ، ارمان، نوکر، دروغ رښتیا، خوږ دشمن او خبره د عزت په شمول ګڼ شمېر فلمونه شامل دي. سلور اتیا کلن عزیز تبسم مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل، د وخت تېرېدو سره دا خبره حساسه ولا چې د پښتو فلمونو معیار د وړاندې پرنګ پاتې نه شو، ځکه یې له هېواده کډه کړې او خپل ژوند په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره تیروي. خو نوموړي عزیز تبسم زیاته کړه چې هیله لري راتلونکي کې یو وار بیا د پښتو فلم صنعت د معیاري فلمونو جوړولو جوګ شي، خو لوی لګښت او مهنت ته اړتیا لري. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو اورې ورزوست یو بل رپورټ طرف ته. د مومندو د انبار اوسیدونکو وای چې د کروندې لپاره د اوبو له کمی سره مخامخ دي. دوی زیاته کړې ده چې د باران په اوبو خپلې کروندې کوي. دوی غوښتنه کوي چې باید له مومندو ډیم ورته اوبو ورکړل شي، ځکه چې د ډیم لپاره د دوی غرونه هم اغستلې دي. حکومتي چارواکي وایي چې هلته د نهري نظام منصوبه نه لري. البته د 1000 روپو په لګښت په انبار پلانغار پنډیالې کې د اوسې خلکو لپاره د سکلو د اوبو بندوبست کوي. شانواز ترگزی پی رپورٹ لري.
دنبار تحصیل و سیدون که غواری ده اغوی کرواندو تا دی ده مهمند دیم نه او بار کرشی. دوی وای ده غبان چی ده مهمندو پا پندیاله پلانغار او انبار سیمو که ده سواد پسین جوری گی ده دوی زمکی پکی هم خرابی شوی پا بدل گی دورتا او بار کرشی. دنبار و سیدون که مقصود خان اتمنخیل وای سیمه ده هر رقم کرواندو ده پار برابر ده. خوک او به پیدا شي
کدل ته تاسو پته یی یعنی نو دلته د وبچ کمی د ډیری لاندې دي 130-140 گس کړي دا نیر چې دغه شنو دي سره دا وبم چې کمري ستور دا بم لګرا بار شي او بل دې سي چې دلته علاقه چې کوم ده په دې کې 98 پیسه زمکه چې کوم ده د برانی وبوده نو دغه زمکه وبم کې آباد شي د ټول تحصیل خونه باندې کی او به هر حال دو درې وی سو دغه چې کوم ده دا به کې آباد شي
میرویس خان عثمان خیل وای سیمه کې په باران کاروندې کېږي ځینې د اوبو کویان هم شته خو ګڼ ځوانان د بیروزګاری د وجې په بهرني او خارونو کې مزدوریانو لذي د وویل که اوبه پیدا شي امکانات شته چې دغه سیمه کې خلک خپل روزګارونه هم شروع کړي
مبار تقریبا 80% آبادی اغا د چکم انډرګراوند وړي د کوی په شکل کې د کویانو په شکل کې نو داغه سیستم دوی جوړ کړي وو او اغا سیستمي چې کوم دی اغا دوبو چکم سته ده نو دا خطر روانه ده نو داغه د وژن زیاتر کویان وښولو نو چې د شیو سیستم جوړ شي د نیر د پاره د نیر دوبو دروستلو د پاره نو ان شاء الله چې دا کوم مسائل دي داغه سره به دا مسائل اوار شي
د انبار آبادی د اتیا وزرو زیاته ده او ګن خلک غرتنی څاروي هم ساتي د مومندو د دغه بند جوړونې لپاره د کمشنری انتظامی او ذمہوار مشال رډو ته وویل هغه ته د اوبو د نیر کومه منصوبه نشته ځکه انبار او د سوات د سین ترمنځ لوی لوی غرونه دي خو د صوبای حکومت د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره ګمارل شوی مشر او د ډیم د کمیټې یو بل غړي محبوب شیر مومند وای
البته دا خبره ده چې د سکول اوبو سکیم چې کوم دی دا پینډیالې او پرامبار او پرانګار دی دریو تحصیلونو ته آلډي ډیم نه ورته دواره به منظور شوی دي او نور 18 روپو د پاره مونږه اپلای د اپروول لپاره دغه ته لیګلی پینډی ته کاږي اپروول ورکو او سی ایم سی پی ګریشو نو ان شاء الله دا پروجیکټ به شروع کیږي
د مومنډم ته جوړېدو نو وړاندې هغه ته دوه نهرونه ترتیب شوی یو پلانګار او بل دامان نومي سیمیتا هغه باندې کارونه روان دي خو اوبه به هله کاروندګرو ته ورکیږي چې په بند کارونه پوره شي په 2019 کې شروع شوی دغه بند په حواله ویل شي 2025 کې به کارونه ختم شي خو شاوخوا یو کال وړاندې بیا ویل شو 2025 په نیمایي او یا له هغه څو میاشتې پس په بند مکمل جوړ شي شانواز ترکزه مشاد ریډیو پیښور
اروپای اتحادیه په خپل یو ریپورت کې خبرداري ورکړلې چې افغانستان کې سره لدی چې جګړه پای ته رسیدلې خو د ماينونو د جګړې څخه د پاتو نه چاو دو مهماتو غوښ په ځای پاتې دي او د لسی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو ژوند اخلي د غو ریپورت کې یادونه شوې ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د غو ماينونو مهماتو لسکونه زره کسان مړه یا ټپيان کړي دي او ټینګار کوي چې د ماينونو غوښ د لوګي د شدید ناورین تر څنګ د ملیونونو افغانانو ژوند لږ ستوند سره مخ کړی دی په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوی ریپورت کې وایي سره لدې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماينونه او ناچاو دي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواهي د دغه ادارې نوې راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال رئیس تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاو دي مهماتو له کبله مړ یا ټپین شوی دي امان الله د کندز اوسیدونکو دی چې لاس کاله په خوایې د یو ماين په 14 کې یو لاس او پښه پرې شوی نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپی کې ژوند بيخي بدل کړي
که معلوم نه وای نو ژوند به می ډیر خوای زه یو فعال زیارکا او کارګر سړی وم او ډاډمن يم چې ډیر ښه ژوند به می درلودای اوس کور کې وزګار ناستم اولادونه می چې د سرخان تر غاړي کینې نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وی مانه پښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچه ډوډۍ د خوراله دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي د هغو کسانو ځامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي
د اروپای اتحادیه راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاو دو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپيان شوی دي یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لزګونه کال ورسته خپل مينو او کروندو تستانه شوی دي رپورٹ زیاتوی چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان منی او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولای شي خپل کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خوړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2026 کال په ترڅ کې د شدید غذایی ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوی چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکی د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت روسه د اروپایي اتحادیه دغه رپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږي تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14 ویلي وو چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلی و چې افغانستان کې د دوغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلی و چې افغانستان کې تقریبا 500,000 کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر ورځ کې موږ درته لدې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر راوړلی وي. نن په دې موضوع خبرې شوې دي چې روژه څه معنی او د دې مقصد یا مقصد د موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانوي راځي چې ورته غوښ شو.
د روژې په حق لا ستاسو د پښتنې په جواب کې زباید دومره ویمه چې الله تعالی جل جلاله فرمای کل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. د بني ادم او د انسان هر عمل د هغه لپاره دی، خو یوازې روژه چې هغه یوازې او یوازې زما لپاره ده او زه د هغه بدله او جزاء ورکوم. مونږ چې دی حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورو او دی ته وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صوم جنتن، دروجی مثال دی او سپر مثال دی، او روژه د صبر یو باعث او لامل دی. نو روژه په انسان کې یو احساس ژوند کوي، او احساس چې دی هغه وقتی احساس نه، احساس د یو مفکرون يم دی، احساس د انسان د فکر نوم دی چې هغه همیشه د انسان سره ژوند دی. خو چون کې په انسان باندې مختلف احوال داسې راځي چې هغه مفکوري نه کله کله غافل کیږي، نو په دې خاطر باندې د روژې بار بار راتګ تو سوزل راتګ چې هر کالی د مسلمان په ژوند کې روژه راځي، هغه الله عز وجل هغه احساس د دغه انسان بیا را ژوند کوي. رومبه خدا دی چې انسان چې څومره اعمال کی دا غی خیر خیګړه معلومیږي او دا خیر خیګړي خلق صفت کې چولا فلانکی دا کار او دا کار او دا کار او کو، لیکن روژه انسان د 10 نیکو اعمال او پلور باندې سوق کوي چې دا غی نیکو اعمال نه یوازې د غوونکو انسان او الله عزوجل خبري باید یو پټ راز د الله جل جلاله او د بنده ما بین کې تل ووسی چې د هغه اجر یوازې الله عزوجل انسان ته ورکی، او حتی هغه کوم فرشتي چې نیک اعمال لیکي چې هغه ته هم اندازه ونشي. نو دغه وجدان او احساس د ژوند کولو لپاره الله تعالی جل جلاله روژه را لګلی دا چې یو سړی په خپل دولګي اندازه وکي وګې شي، نو هغه ته به د هغه بیوزلو فقرا او مساکینو احساس هم وشي چې هغه د یو وخت مړی لري او د بل وخت نه لري. هغه خپل ځان وګه پریدو او خپل بچو ته یو څور کوي، او یا بچی دا غوی په مخ کې ژاړي او د ولګینا ډیر بدحال وي، چې دا انسان په هغه باندې رحم وکي او د هغه د کور د نغری بندوبسو کې دا غوی د کور د اخلي پخلي بندوبسو کې او دا هغه ماشومانو ګډو پالي. دا د دې لپاره چې دا هغه مظلوم او بی وزلو انسانانو په حال باندې انسان رحم وکي او دا غوی د حال احساس انسان ته وشي. الله عز وجل دروژې غوندي او عظیم نعمت مسلمانانو ته را لېګلې ده چې دغه په حقیقت کې د تربيت لپاره یو مدرسه ده چې په دې کې موږ داسې درس واخلو چې ټول عمر پورې یې نکو، او به چې کله راشي باید زمنګ تخوا د هغنه زیاته شي. حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس صدرا. د نبی اسلام مبارک سینا ډیره فراخه وه، ډیر سخاوت پکاوه، خو په رمضان کې به هغه ډیر زیات سخی وو. نو د سخاوت لپاره چې انسان سخاوت وکړي، الله عز وجل د روژې مبارک میاشت را لېږلې ده چې مونږه په بېوزلو انسانانو باندې سخاوت وکړو او د کرم نه کار واخلو. الله عز وجل دې د روژې د حقیقي مقاصد نه مونږ ټول خبر کی، او الله عز وجل دې مونږ ته د داسې عبادتو چې یوازې د الله جل جلاله لپاره وي او هغه ته علم او هغه اجر راکړي، مونږ ته توفیق راکړي. والسلام. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د شارجه د دایرة الاوقاف څخه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.